څلور بجې شپې درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي له شلو څخه په زیاتو ولایتونو کې د 1,655 محلونو رایې بیا شمیرل کیږي. دا به مو اوري چې یو شمیر پخواني طالب چارواکي او په کابل کې د سولې فعالان باور لري که د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ وخت شي دا به د افغانستان پر سوله اغیز ولري. نور رپورټونه هم لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ملالۍ بشیرې دروړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. په ننګرهار ولایت کې د هغو داعش ډلو ډلې غړیو چې دولت ته تسلیم سوي میرمنې او کوچنیان یې خپلو کورنیو ته سپارل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو راپورونه ارزوي او په اوکراین کې نن په ایران کې د دې هیواد د یوه شرکت د الوتکې له لوېدو وروسته د ملي ماتم ورځ ولمانځل شوه. بشپړ خبرونه. په ننګرهار کې د هغو داعش ډلې غړیو چې دولت ته تسلیم سوي میرمنې او کوچنیان خپلو کورنیو ته سپارل کیږي د دغو ښځو او کوچنیانو د سپارل کېدو لړۍ نن پیل سوه. دا پریکړه د لر او بر پښتنو د ګډې جرګې له مخې وړاندې سوې وه او اوس به یې 50 میرمنې او 6 کوچنیان خپلو کورنیو ته وسپارل سي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاني نن ازادي راډیو ته په دې اړه چې د تسلیم سوي داعش غړیو برخلیک به څنګه سي وویل له هغوی سره به د افغانستان د قانون لمخه چلند وسی. د زیاته کړه
د دوی د کورنۍ اړوند کوم دایښت تسلیم شي وو له دوی سره به د افغانستان د قانون لمخه چلند تر سره کیږي. دوی ته دوسیه چور شوی دی اوس مهال په ملي امنیت تر کې تر تخ خلا دي.
د دایش غړیو د تسلیم سوی دایش غړیو د کورنیو شدی او کوچنیان به د کورنیو تر تثبیت وروسته وسپارل سي. د شاغلی خوژیانی په وینا تر دې مخکې 130 شدی او کوچنیان خپل کورنیو ته سپارل سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو راپورونه ارزوي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې راغلي افغان ځواکونو هغه هدف ترلاسه کړی چې له دغو ځانګړو عملیاتو څخه یې درلود. د هرات ځایي چارواکي مني چې له طالبانو د یوې جلاسوي ډلې مشر وژل سوی او مړی یې هرات ته وړل سوی دی. بلخوا د هرات تحوزوي روغتون مسؤلینو څخه یوه ډاکټر محمد نواب هاشمي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د شینډنډ په پیښه کې ټپي سوي لس کسان دې روغتون ته انتقال سوي د ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه دی.
به تعداد 10 تن از حادثه شینډنډ مشفخه
نوزی هرات دویل چې د شینډنډ لپیش لس کسان د هرات حوزوي روغتون ته انتقال سوي دي. نه کسان یې ټپیان دي او یو یې د مړ کېدو په حال کې روغتون ته راوړل سو. د دوو کسانو وضعیت ښه نه دی او و نور یې ښه دي. یو عیني شاهد ازادي رادیو ته ویلي چې د شوز او کوچنیانو په ګډون یو شمیر ملکیان هم په دې پیښه کې وژل سوي او ټپیان سوي دي. د ملي امنیت ځواکونو په کندهار کې د غلو یو ډله نیولې ده. د غېډ درې کسیزې ډلې د کندهار ښار او ولسوالیو په لارو کوڅو کې له خلکو د وسلو په زور موټر اخیستل. د خلکو د زیاتو شکایتونو په نتیجه کې امنیتي ځواکونو د دغو غلو د نیولو اقدام وکړ. د کندهار د والي ویاند احمد بهیر احمدي رسنیو ته ویلي چې دا کسان تیر ورځ نیول سوي دي. مسؤلین په داسې حال کې د یادو غلو د نیولو خبره کوي چې وروستیو کې په کندهار کې له وسلوالو غلاو څخه شکایتونه زیات سویدی. تاسیز مجغله ازادی رادیو اوری او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. په اوکراین کې نن د ملي ماتم ورځ ولمانځل سو. دا وروسته له هغه چې د اوکراینی شرکت یو الوتکه په ایران کې ولوېد او پکې سپاره ټول 1,650 کسان وژل سول. ولسمشر ولودمیر زیلنسکی خپل ملت ته په وینا کې ویل چې دولت یې د هغو کسانو د کورنیو مرستې ته چمتو دی چې په دې پیښه کې وژل سوي دي. د اوکراین د هوایي شرکت 908 بوئنګ الوتکه پرون په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګره اوکراین ته پر لاره وچې له الوتلو لږ وروسته په تهران کې ولوېده. هر الوتکه د بلک اکس په نوم یو د سکالری چې پکښې د الوتنې معلومات او د پیلوټ ژغ ثبتېږي. ایران ویلي د لویدلې الوتکې بلک باکس به نه امریکایي چارواکو او نه هم د دې الوتکې جوړونکي امریکایي شرکت بوئنګ ته وسپاري. په ایران کې د اوکراین سفارت پر خپله ویبپاڼه لومړی د دې پیښې لامل د انجن له کاره لویدل یاد کړی و خو اوس یې دغه بیان لیري کړی دی. او د امریکا د استازو جرګه به نن پر هغه پریکړلیک رایې واخلي چې د ایران پر ضد د پوځي اقدام په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک محدودوي. دا جرګه چې ډیموکراټان پکې اکثریت دي، دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې ډیرو غړیو یې ویلي چې د سپینې ماڼۍ وضاحت چې ولې ایرانۍ جکپوړی جنرال وواژه نه دي قانع کړي. د استازو جرګې مشرې نانسی پلوسی ویل د جرګې د واک په اړه پر دغه پریکړلیک به نن رای واخیستل سي او زیاته یې کړه چې د کانګرس غړي له ایران سره په دښمنۍ کې د ښکېلتیا په اړه د ټرمپ د ادارې پریکړې او هم دا چې دا اداره د وړاندې تګ لپاره یوه ستراتیژي نه لري جدي اندېښنې لري. دغه پریکړلیک چې په غالب ګمان به یې استازو جرګه تصویب کړي له ټرمپ غواړي چې په ایران کې دننه او پر ضد یې له پوځ څخه تر هغو کار نسی اخیستلی چې کانګرس جګړه اعلان نکړي او یا یې هم د ایران پر ضد له ځواک څخه د کار اخیستلو ته اجازه ورکړې نه وي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نو واوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي له شلو څخه ډیرو ولایتونو کې د 1,655 محلونو رایې بیا شمېري.
تا کنون بیشتر از 870 محل در حدود 25 ولایت برای بازشماری مد نظر قرار داده شد.
دا د انتخاباتي شکایتونو ویاندو چې دا څرګندونه یې موږ سره نن سهار کړی وي او لاغې وروسته په دې شمیرو کې تغیر راغلی. په دې موضوع په ریپورټ سربې راوړئ چې په افغانستان کې یو شمیر پخواني طالب چارواکي د ایران او امریکا وروستي کړکیچ ته په اشاره وایي دا شخړه که اوږدیږي پر افغان سوله به خامخا اغیزې ولري. دا به موري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې غلو قاتلینو او جنایي مجرمینو پر ضد کمپاین پیل کړی چې تر دې دمه یې 13 تورن کسان نیولي دي. دا وروسته لاغه ده چې په کابل ښار کې له جنایي جرمونو غلو وژنو څخه د خلکو شکایتونه بیخي ډېر زیات شو. د طالبانو په محاصره کې د کجکی د تنګي کورنۍ د خوراکي توکو او درملو غوښتنه کوي. زموږ خبریال هلته تللی په اړه به یې له سیمې رپورټ واورئ. که وخت ونور رپورټونه هم لرو. کور کلی ونیس پروګرام او د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې هغه مشترک پروګرام چې په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو په اړه دی هم په دې یو ساعت کې خبرېږي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي له شلو څخه په ډیرو ولایتونو کې د 1,655 محلونو رایې بیا شمیرل کیږي. د دې کمیسون چارواکي وایي د راتلونکې اونۍ تر دوشنبې ورځې به د شکایتونو د ارزولو او تفتیش لړۍ په ټولو ولایتونو کې پای ته ورسیږي. یو شمېر څارونکي بنسټونه بیا د شکایتونو کمیسون چارې په څېر د اندېښنې وړ بولي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې د انتخاباتي قوانینو پر اساس د شکایتونو د تفتیش او ارزونې لړۍ نن پنجشنبه باید پای ته رسیدلې وای، خو د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي چې دغه لړۍ به د راتلونکې اونۍ د دوشنبه په ورځ پای ته ورسیږي. د دې کمیسون ویاند قاسم الیاسی د پنجشنبه په ورځ له خبریالانو سره په یوې غونډه کې وویل چې تر دا مهال له شلو څخه زیاتو ولایتونو کې د شکایتونو د څېړلو په ترڅ کې د 1,450 محلونو رایو بیا شمېرلو په تړاو تصمیم نیول شوی چې تر راتلونکې دوشنبه ورځې پورې به د دې محلونو په شمېر کې هم زیاتوالی راشي. هغه د دې محلونو د رایو د بیا شمېرنې دلایل داسې بیان کړه.
دغه محلونه چې رایې بیا شمېرنې ته ځي د رایو تفاوت دی. له خپل ټاکلي وخت څخه د رایو استعمال دی. مشکوکې رایې دي. د بایومیټریک آلو نشتون هغه دلیلونه دي چې پر بنسټ یې دغه رایې باید بیا وشمیرل سي.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، غزنی، بدخشان، تخار، کندز، غور، زابل، نیمروز، لغمان، ننګرهار، کونړ او سرپل د هغو شلو ولایتونو له ډلې دي چې یو شمېر محلونو رایې بیا شمېرل کیږي. د ښاغلي الیاسی په خبره د راتلونکې دوشنبې ورځې وروسته به دا کمیسون د خپلو لومړنیو څېړنو پایلې د ټاکنو خپلواک کمیسون سره شریکې کړي چې وروسته به د استناف غوښتنې لړۍ هم پیل شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د څارې یو شمېر بنسټونه د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون کارونه د قناعت وړ نه بولي. د انتخابات د شفافیت لپاره د څارونکو شبکې غړی خلیل روفی آزادی راډیو سره په خبرو کې وایي د شکایتونو خپلواک کمیسیون په خپل ټاکلي وخت کې خپل کارونه نه دي ترسره کړي.
د اندېښنې وړ بحث خو دا دی چې کمیسیون په خپلې ټاکلي مودې کې ونه شو کړای خپل کارونه په سمه توګه ترسره کړي تر څو خلکو ته د وروستیو پایلو په اړه معلومات وسي، او له بده مرغه چې دوی تر اوسه د بیا شمیرنې لپاره چمتووالی نه لري، هغه نیټه چې دوی وایي هغه د دوی له قوله څخه دقیقه نه ده.
د ښاغلي روفي په خبره د شکایت خپلواک کمیسیون باید ژر تر ژره خپله وروستۍ پریکړه د انتخابات خپلواک کمیسیون سره شریکه کړي. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د طرزالعمل له مخې دا کمیسیون 9 ورځې وخت لري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته خپله وروستۍ پریکړه وروسپاري تر څو د هغه پر بنسټ د انتخابات وروستۍ پیل اعلان شي. خو اوس داسې انګېرل کېږي چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون پر خپل ټاکلي وخت د ورسپارل شوي مسؤلیت په ترسراوي کې پاتې راغلی. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان یو شمیر پخوانی طالب چارواکي د ایران او امریکا وروستي کړکیچ ته په اشاره وایي چې که دا شخړه اوږدېږي پر افغان سوله به یې تاثیرات زیات وي، خو یو د سیاسي چارو کارپوهان بیا په دې اړه ویشلې نظرونه لري. اکرام الله اکرام په دې اړه د نظر له خاوندانو سره مرکې کړي او دا رپورټ یې چمتو کړی چې د ایران او امریکا شخړې به پر افغان سوله څه اغېز ولري.
په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ مخ پر زیاتېدونکې کړکېچ او پر افغان سولې تاثیرات په افغانستان کې کارپوهان په دې اړه بیلابیل نظرونه لري. یو شمېر وایي چې دا کړکېچ پر افغان سوله مستقیم تاثیر لري تر دې چې شاید دا پروسه په ټپه ودروي، خو ځینې نور بیا د طالبانو او ایران اړیکو ته اشاره کوي او وایي چې شاید ایران د طالبانو په وسیله په دې هیواد کې امریکا ته سرخوږی جوړ کړي. د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه که څه هم مني چې ایران به طالبانو سره د مرستې هڅه وکړي، خو دی وایي فکر نه کوي که دغه ډله د ایران پوځي مرستې ومني.
ایران به هڅه کوي ځکه چې ایران چې دی هغه مجبور دی اوس په یو کړکیچ کې ګیر راغلی دی، نو هغه به هر چا ته لاس ورغورځوي او خصوصا په افغانستان کې به یو داسې یو قوت دوی د ځان دپاره پیدا کوي چې هغه د دوی سره ملګرتیا وکړي. خو زه فکر نه کوم چې طالبان هغه ډله ده چې هغه خپل هر څه چې کوي هغه په اسلامي لحاظ باندې کوي، او نو زه فکر نه کوم چې دوی دغه ملی او اسلامی منافع چې دی هغه دی اوبو تو غردی یا دی ورته واچ.
خود په هنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه عمر شریفی بیا په بل نظر دی. دی وایي که څه هم معلومه نه ده چې د ایران او امریکا ترمنځ رامنځته شوې شخړه پر کومه خوځي، خو نوموړی وایي که کړکېچ پراخیږي د افغانستان د سولې پروسه آن په ټپه درولای او د افغانستان په ګډون په ټوله سیمه کې د جګړې اور بلولای شي. خاغلی شریفی ازادي راډیو ته وویل چې ایران لوړاندې هم په افغانستان کې له وسلوالو ډلو سره پوځي مرستې کړي، او بیا هم شونې ده چې د امریکا سره د کړکېچ د زیاتېدو په صورت کې دغه مرستې زیاتې کړي. دی وایي زه فکر کوم چې ایران لوړاندې په افغانستان کې جنګیدونکو ډلو سره مرستې کوي، په ځانګړي ډول له طالبانو سره. ایران ته د طالبانو سفر دا په ډاګه کوي. زما په نظر که چیرې د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ دوام پیدا کوي، نو ایران به د طالبانو په ګډون له بیلابیلو ډلو نه په افغانستان کې د نیابتي جګړې لپاره ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم ویلي چې ایران په فعالانه ډول په افغانستان کې له سخت دریځو ډلو ملاتړ کوي، خو له هڅو سره سره وسلوالو طالبانو په دې اړه زموږ اړیکه ځواب نه کړه. د ایران او د امریکا ترمنځ وروستی کړکېچ او ترې د فشار په توګه د طالبانو ګټه اخیستل بله هغه مسله ده چې په اړه یې بحث کېدای شي. طالبانو ته نږدې کس او د سیاسي چارو کارپوه فیض ځلاند وایي امریکا هڅه کوي چې د سولې روانې خبرې ژر پای ته ورسوي او پایله ترلاسه کړي، خو دی وایي شاید طالبان هڅه وکړي چې خبرې وځنډوي او په دې خبرو کې ډیر امتیاز ترلاسه کړي.
ما ته ښکاري چې دواړه لوري به د فشار څخه استفاده کوي. امریکایان به عجله کوي، طالبان به غواړي چې وځنډوي دا خبرې او تر څو وکولای شي زیات امتیاز ګیري وکړي.
خو د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال قاضي محمد امین وقات بیا وایي که طالبان د امریکا او ایران له کړکېچ د فشار په توګه ګټه اخلي، نو دا یې ځکه په تاوان ده چې د ده په وینا امریکا ورته زیان رسولی شي. دی له دواړو لوري غوښتنه کوي چې له رامنځته شوي فرصته ګټه واخلي او ژر تر ژره سولې ته ورسیږي. که څه هم افغان حکومت په دې اړه هیله څرګنده کړه چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوی کړکېچ د افغانستان د سولې بهیر اغېزمن نه کړي، خو لیدل کېږي چې لا هم په دې اړه کورنۍ او نړیوالې اندېښنې پر ځای پاتې دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
کابل امن نه دی. دا هغه کمپاین چې په وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې په کابل کې د غلاو وژنو قتلونو او نورو جنایي جرمونو له زیاتېدو وروسته پیل شوی و. اوس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی هم د غلو قاتلینو او جنایي مجرمینو پر ضد کمپاین پیل کړی چې تر اوسه یې 13 تورن کسان نیولې دي. رحمت الله افغانی په اړه جزئیات راکوي.
وروسته له هغې چې د تېرې یک شنبې په شپه د کابل ښار په 14مه حوزه کې د افغانستان امریکایي پوهنتون محصل علي سینا ظفری د غلو له لوري ووژل سو، په ټولنیزو رسنیو کې کابل امن نه دی تر عنوان لاندې کمپاین پیل سو. د کمپاین د کورنیو چارو وزارت مشرتابه اړ کړ چې د غلو او جنایي مجرمینو په وړاندې اقدامات وکړي. د علي سینا ظفری د کورنۍ غړي عباس فراسول ازادي راډیو سره په خبرو کې کسه هم له دغه اقدام هرکلای وکړ خو دغه کار یې نه وخت وباله.
عباس فراسول هم متاسفانه
هغه وایي له بده مرغه امنیتي بنسټونو په خپل وخت هڅې ونه کړې. له بده مرغه د پولیسو د بېغورۍ له امله مو ځینې ځوانان د غلو له لاسه ووژل سول. که چیرې پولیسو په خپل وخت اقدام کړی وای د علي سینا په څیر به اوس زیات ځوانان ژوندي وای. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو د کچې د ټیټوالي په هدف ګرځنده ګزمې د تلاشۍ پوستې او اپراتیفي عملیات پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال ویاندې مروه امینی ازادي راډیو ته وویل
د مجرمینو له هرې حوزې سره وه د همدغه لست په مطابق موږ د مجرمین پیدا کړل. 13 کسان مو یوازې بېګا شپه نیولي دي او دا عملیات به تر هغو پورې دوام لري په کابل کې او پیلوی نور ولایتو ته تر اوسه دغه جنایي جرمونو کچه بیت راکته.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي د امنیتي بنسټونو د اقدام ستایي خو ټینګار کوي چې باید نمایشي نه وي او پولیس خپل دنده چې د قانون پلي کول او د خلکو امنیت دی جدي پام ورته وکړي.
احمد سایل استم از مکریان سیام. ما از کار وزارت داخله بسیار خوشنود هستیم به خاطر که همی امنیت است، همی حکومت است، همی وزارت خانه است که میتونن همی امنیت مردم به حساب تامین کنن.
روخان بارگزه امد کچه تا دوی دا عملیات زرونه که یا خلق دا پاره خدمت که دا وطن دا پاره و دا عملیات جاری و ساتی ولی چه به کابل که غلط دیر زیاد شوی دیم شپیل خوانه غلط زیاد دیم دورز خوانه اتا په کوڅه کې رڼا ورځ کې خلک په چواقوانو وخی یو موبایل باندې سړی مړ کیږي.
عبدالمالک اسم شرمن کوم. وظیفه مردم با پولیس همکاری کنه و در جای مسجدای مشکوک ببینه مثلا دید اول به پولیس 119.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له دې وړاندې پولیس زیاتره په جګړه کې مصروف و او له دې وروسته به د جګړې ترڅنګ د خلکو د امنیت خوندیتوب ته هم جدي پام وکړي او کارونه به یې هیڅکله هم نمایشي نه وي. دا یوازې کابل نه دی چې خلک د جنایي جرمونو له زیاتوالي شکایت کوي، بلکې هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې اوسیدونکي په دې اړه اندېښنه څرګندوي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دغه کمپاین له کابله پیل شوی او ډېر ژر به لویو ښارونو او بیا ټول افغانستان ته وغځول سي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د طالبانو په محاصره کې د کجکی د تنګي کورنۍ د خوراکي توکو او درملو غوښتنه کوي. دا کجکی پتنګي سیمه کې تر سلو ډیری هغه کورنۍ د حکومت او مرستندوی ادارو څخه د خوراکي او ژمنیو توکو غوښتنه کوي چې په تنګي کې د محاصره سرتیرو سره یو ځای کلونه کیږي چې بندي پاتې دي. دوی اکثره وختونه د سرتیرو څخه پاتې شوي او خراب شوي ډوډۍ یا خوراکي توکي خوري. چارواکي څه وایي؟ په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس تایی راکوي.
کدی وای چې دا
خپلوان کار نور دوست
خپلوان
د کجکی په تنګی کې د محاصره کورنوی غړي والي ته چې د لشکړګا څخه ورغلي د رټول سوي دی او د خپل کورنوی د پاره د خوراکي توکو او درملو غوښتنه کوي. دا کورنۍ د 2014 میلادي کال په وروستیو کې د سختو جګړو له امله آهسته آهسته د خپلو کورنیو د غړو سره د کجکي تنګي ته کډه شوې چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د طالبانو ضد جګړه کوله. د دوی د کورنیو د غړو او ماشومانو شمیر په داسې حال کې ډېر سوی دی چې د خوراکي توکو اندازه پرې د ورځې نه بلې ته کمه سوې ده.
یو نفر دی، درې ورونه دي، درې سره ولاړ دي. دغه سړی چې دی مانا یو زوی دی، دی پخپله ولاړ دی. زه دوه مې زامن ولاړ دي، یو زه خپله ولاړ یم. هغه خو ډوډۍ یو دولت راکوي، کور یې ودان. منګر خو نو په کور کې چې 15 تنه یم، 16 تنه یم، هغه نور ته څه شي ورکړم؟
د کجکي نږدې 99 سلنه سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. یوازې هغه سرتیری او ورسره کورنۍ په یوه واړه ځای کې اوسېږي چې د ملي اردو سره یو ځای د بند او د برېښنا د فابریکې ساتنه کوي. د دې ځای خلک کورونه نه لري. دوی په نیم نړېدلي بازار کې په داسې خونو کې ژوند کوي چې لسګونه کلونه وړاندې د دوکانونو په ډول جوړ شوي دي. د کجکي یو بل سپین ږیری سفر محمد وایي د 2014 میلادي کال راهیسې یې ماشومانو میوه نه ده خوړلې، په نس نه دي مړه، او د ژمي په رارسېدلو سره یې ناروغان ډېر سوي دي درملو ته اړتیا لري.
خپل اولاد هم په خطر کې اچولی دی، خپل په سر عمر له مور ته ولاړ یو، هم به ولاړ یو دا میاشت لپاره. موږ دا سنګر نه ولي لکو، مقصد تاسو زموږ سره دا وکړئ چې زموږ د اولادو غم وخورئ، زموږ د کورو غم وخورئ. زما لس تنه الداري ده، یکې تنه ماته ګوري. په یو وسیې برود راخېستې کوچنیان پر بغل ورسره ځغلي چې وایي مثلا سیب یې راخېستې دي چې په ورو ځان مړي. نور هغه میوه موږ نه دغه غوښتی چې موږ ته سیب راواړوي، موږ ته مالټه راواړوي، موږ ته صرف زموږ د خوراک هغه شی چې مثلا غنه غله ده چې موږ ضروریات ورته لرو، هغه زموږ اکمال دی اوسې.
د کجکي په تنګي کې دغه کورنۍ په داسې حال کې د لوږې شکایت کوي چې د ترکانو لخوا د برېښنا د دوهمې فابریکې د کار تر څنګ د بند د دوهم فاز کارونه هم پیل شوي دي، او د ملي اردو په شمول خپله ترکي واویا کمپنۍ هر ورځ جوړه هلیکوپټر پروازونه لري چې کولی سي یوه وړه برخه د دغه کورنیو سره د خوراکي توکو انتقال ته ځانګړې کړي. د کجکي ولسوال عبدالرازق مظلومیار هم مني چې په تنګي کې د دوی سره معاشره کورنۍ په تر ټولو بد حالت کې دي. هغه په دې برخه کې د مرکزی حکومت او د ولایتي ادارې د مرستې غوښتنه وکړه.
دا خلک کورونه شي دلته چې دي، دا په ډېر په سخت ناول کې دي، په سخت مشکلات کې دي. دلته داسې جراحي ډاکټر نشته چې دوی یو عملیات وکړي. هغه داسې جراحي ډاکټر چې ما سي په ټي بدل کړي، خلاص په ټي وروته په ټي بدل.
د هلمند والی هم د کجکي تنګي ته چې د یو لوی پله د ګټه اخیستنې مراسم ته ورغلي و، دغه کورنیو د استادو سره ځینې ژمنې وکړې. دوی تعهد وکړ چې هلته بندې کورنۍ به د بند او فابریکې ساتنې ته دوام ورکوي، او حکومت به ورسره په میاشت کې د هلیکوپټر د یو پرواز زمینه برابروي چې خلک د خپل اړتیا وړ توکي په بازارونو کې رانیسي او بیا یې کجکي ته انتقال کړي. محمد ریاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
دوستانو زما غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم زو کونړ ته. په کونړ سیند کې د کبانو نسلونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. د ازادۍ راډیو سیمه ییز خبریال وایي چې له تیرو څو کلونو راهیسې خلک کبان د برېښنایي شارټونو، بومي چاودنو، طوفان جالونو او مرګدانو له لارې چې پخوا دومره دود نه و نیسي، دا هغه لارې دي چې کبان له توپیر پرته په مجموعي توګه وژني او د کبانو نسلونه له منځه وړي. روح الانوري پرې تفصیل لري.
د کونړ اوسیدونکو وای د کونړ په لوی سیند او پیچ سیند کې پخوا کبان ډیر زیاتو، خو د دوی په خبره چې سیندونو کې د بمونو غورځولو، مرګیدانو او توپان جالونو په وسیله د کبانو نیولو سره اوس د کبانو نسل د ورکېدو له ګواښ سره مخ دی. عرفان الله کونړی ازادي راډیو ته وویل
دوانو سیندونو کې میان نیول کیږي د شارټ په وسیله او مرګدانه چلتی. اب خانه مزین نشته، مخکې بده شو چې مایان به زیت اوس دغه شاټونو په دغه نیول کیږي. د شاټونو باندې دا نیول کیږي نو کېدې شي چې د دې نسلونه ورک شي.
کونړیان وایي تیرو کلونو کې به له نورو ولایتونو څخه کب نیونکي کونړ ته راتلل. پریمانه کبان به له نیولو وروسته په جلال آباد او لغمان کې پلورل، خو اوس په سیند کې کبان په نشت حساب دي. گوهر رحمان وای
تیر ورځ مئی پلورنځی ته ورالو، تر پوسم تر وکړو چې د کونړ لسین میان مو پکار دی. هغه راته وویل چې مخکې بدل د لغمان د نور ولایتونو دغه د میانو د ښکار والا راتله، دوی بنیول به پر دوی خرڅول. ویل چې په ټول ورځ کې نیم پاو میان نیولی نو هغه د میانو نیولو والا بیرته ولاړ. علت همدا ده چې دوی مرګدانې په نامه یو قسم شیان دي کیمیکل دي دا وراچی همې وړوکه مئی له منځه ځي همې غټ دي دوی رانیسیم نو هغه سینې ته وړي. ولې دولت په دې کې تر اوسه پورې پاتې راغلی د مخنیوی نه دی کړی.
دا یوازې د کونړ اوسیدونکي نه دي چې په کونړ سیند کې په بیلابیلو وسیلو د کبانو لنیولو او د هغه د نسل د ختمېدو په اړه اندېښمن دي، بلکې د کبانو غیر قانوني ښکار د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین هم اندېښمن کړي دي. د کونړ د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی وایي
ښکار غیر قانوني د مایانو په دواړو سیندونو کې موجود دی، او حتی داسې راپورونه هم شته چې بعضې چارواکي په ولسوالیو کې چې د هغوی میلمانه راځي یا په خپله باندې دوی دغسې ښکار ترسره کوي.
د کونړ امنیه قومندانۍ مرستیال حاجی محمد یوسف مظلومیار ازادي راډیو ته وویل دوی ټولو امنیتي پوستو او پولیسو ته امر کړی چې د کبانو ښکار ته څوک پرې نږدي.
په ټولو ولسوالیو کې قومندان صاحبانو ته ټولو پولیسو ته وظیفه ورکړې ده او نور هم ته وظیفه ورکوو چې هر څوک بمونو په ذریعه باندې یا د کرن د شاټ په ذریعه باندې په سندونو کې چې د میانو ښکار کوي هغې مخنیوی وکړي.
په کونړ سیند کې د کبانو د نسل ورکېدو ګواښ خلک په داسې حال کې اندېښمن کړي چې په یاد ولایت کې د کبانو د بچو د تولید یوه لویه فابریکه یا هچري جوړه شوې چې د زراعت د مسؤلینو په خبره په یو کال کې به د 2.5 میلیونو په شاوخوا کې د کبانو بچي تولیدوي. دوی وایي چې دا بچي به د کونړ په ګډون د نورو ولایتونو د کبانو فارمونو ته هم لیږل کیږي چې ورسره به له بهر نه د کبانو د بچو راوړلو اندازه کمه شي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
په خوست کې میش وزیرستاني کډوال له مرستندوی ادارو افغان حکومت څخه د ژمنیو مرسته غوښتنه کوي. دوی زیاتوي په وروستیو ورځو کې یو شمېر کلي د پکتیکا له برمل او لمنې هم ګلان کم ته ورغلي چې د ژوند هیڅ اسانتیا نه لري. نجیب الله لوخیل یې په اړه تفصیل لري.
په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو مشران او د ګلان کې پوسیدونکي له افغان حکومت او نورو مرستندویو ادارو غواړي چې دوی سره د ژمنیو توکو او خوراکي موادو مرستې وکړي. دوی وایي څو ورځې مخکې ګلان کېم ته د پکتیکا د برمل او لمنې څخه یو شمېر کورنۍ راغلي چې نه یې سرپناه شته او نه هم خوراکي توکي لري. د وزیر قوم یو مشر عمر خان آزادۍ راډیو ته وویل
اول خو د لمنې نه کا ډېر غللې لکه په میر سفر باندې درش سنتې اورا الودل یو او هغه غریبونو بیک په بایبون پرته دی میشته اواز تونځه د دښې دوی چې د میشته د کېټې د سرپناه ډېر ضرورت ای او بیا د میش خلک د فورا او د مرسته د نره د ژمنه توکي د فورا لکه کمباله شو ترپال شو دغه د فورا د میش د فورا ډېر سخت ضرورت ای او بل د ژمنه مرسته چې کیما دو د خلکو کسای غرایز علاقاتو خداسه لړګای مټکای نه لري میشته سړو ډېر انتهایی تکلیف دی دغه نمیش ټول بیمورون شوی دی.
په ګلان کېم کې د وزیرستانو یو کډوال یو بل مشر ملک جمشید مسید موي نوی راغلي کډی تر هر سمخ کې سرپناه ته اړتیا لري او خوراکي توکي هم نشته.
خاص کر د نوی کډی چې په سنار غلي دی دا ډېر داستی چې مطلب د سره د سرپناه لګه د سر د چت چتینا دا نشته. ورسره چې کېم دی او د خوراکي مواد ډېر کمای دی ورسره او ورسره چې کېم دی لګه د نور کولې چې کېم دی خلک سرپناه چې کېم دی دا خرابې شوې دي چا درې درې څلور څلور کړې شي چاته مسله دو دا د حل شي. ورسره چې کېم دی د دبليو اف پی نامې ژوند هغه ورته یي چې دغه مواد کم دی په چار د چې مواد د ډېر کوکاډ نور روان دي او ورسره چې کېم دی چې ورته چې شیر کیږي نو په چار د چې ژمنۍ مرستې د هم سره وشي.
په ګلان کېم کې د عبدالله په نوم یو کډوال چې د بنو اوسیدونکو دی وایي
چې لکه موږ شوې دي کیم پول میر سره دونا رو کولا غوڑی ویرو کول دل ویرو کو لکه دای وی چې اس مثال په دغه خلک باندې نه را باندې.
ګلان کیم د خوځ د ګربز پولیس ولای کی موقعیت لري. دا چې ګلان کیم کی د مرستو بهیر ول ستونزې لري د ګربز پولیس ول محمد یونس صدران ویل
یو خدیدو یغه منظم تعداد نه د معلوم څه وخت په وخت چول ته شرایط خراب شي دوړی غوړی تا دوی دول ترسی نو تعداد ارقام دقیق نه وي نو کله چې نسبی څوکرو شي یغه تدابیر کوي سنت ستونزې پیدا کیږي. موږ د غستونزې د جناب ولی صاحب سره شریکه کړی او زیدخل اورګانو وظیفه سپارلې دي. ان شاء الله په لاندې وخت کې به د دوی ستونزه حل شي.
بل لوري ته د خوست کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم وایي د بیړنیو حالاتو لپاره تدابیر شته او که اړتیا پیښه شوه دوی کولی شي له یوې تر درې ورځو پورې موده کې زیانمنو سره بیړنۍ مرستې وکړي.
مونگ چه تیمار لگلاو یه کام خواستی دی چه تقریبا دی پنجوسو کورانایو پشو خوکی دی پکتیکا ولایت برمن ولسوالای ندیلی رو غلی دی مونگی دی پورا زده حوادیس و ریاست تا خبار ویر کرده چه و عجل استراری وند ونیسی طول مؤسسات آر دوت کی چه دیتا دی کمکونو جلب وکو او یونیسیاف را مرکزی دفتر سره په تماس کې.
په خوست او پکتیکا کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنرۍ نړیوال خوراکي پروګرام او نورو مرستندوی بنسټونو لخوا د مرستو په کمیدو د وزیرستانو کډوالو ستونزې ډېرې شوې دي.
دوستانو اوس هم د خبرونو وخت را ورسید. ملالۍ بشیر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
په ننګرهار کې د هغو داعش ډلې غړیو چې دولت ته تسلیم سوي میرمنې او کوچنیان خپلو کورنیو ته سپارل کیږي، د دغو ښځو او کوچنیانو د سپارل کېدو لړۍ نن پیل سوه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو راپورونه ارزوي. د ملي امنیت ځواکونو په کندهار کې د غلو یوه ډله نیولې ده. په اوکراین کې نن د ملي ماتم ورځ ولمانځل سوه. دا وروسته له هغه چې د اوکراینی شرکت یوه الوتکه په ایران کې ولویده او پکښې سپاره ټول 136 کسان ووژل سول. او د امریکا د استازو جرګه به نن پر هغه پریکړه لیک رای واخلي چې د ایران پر ضد د پوځي اقدام په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک محدودوي.
اوس هم ناجیه صافی له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله په اولمپیک سیالیو کې د ونډې اخیستلو لپاره چمتووالی نیسي. د دغې لوبډلې روزونکي محمد بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره د افغانستان شپږ لوبغاړي ټاکل شوي چې دوه میرمنې دي. نوموړي وویل چې د اولمپیک صحنې بندي به تر راتلونکو څو میاشتو پورې په چین کې پیل شي. د یادونې ده چې چین د 2020 میلادي کال د اولمپیک لوبو کوربه دی. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي تر دې وروسته به د لوبغاړو میاشتنی حقوق د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په مرسته د اسان خدمت شبکې له لارې ورکول کیږي. د دغه ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال ډېرې لوبغاړي بایومیټریک شوي او تر دې وروسته به شفافیت رامنځته شي. نوموړي وویل چې د دې اونۍ په جریان کې د ووینام، کروش، سوک وهنې، ګلف، سکي، وشو، جوجسو او سنوکر فدراسیونونو غړي بایومیټریک شول. د یادونې چې د فدراسیونونو هر لوبغاړي ته د میاشتې 1000 افغانۍ ورکول کیږي. او د استرالیا لوبډلې آل راوندر او په بیګ باش لیګ کې د سیډنی تندر لوبډلې آف سپین بالر کریس گرین د غیر قانوني توپ اچونې له امله له توپ اچونې محروم شو. کریس گرین د ملبرن سټارز لوبډلې پر وړاندې توپ اچونه کوله چې لوبسارانو هغه ګرم وپیژنده او د لا زیاتو څېړنو لپاره یې معایناتو ته د کرکټ سنټر ته واستوه. کریس گرین به نوي ورځې له هر ډول توپ اچونې منع وي.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. په دې خبرونه کې د خبرو شوو ریپورتونو او مطالبه تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شي. 19 پروګرامونو ته راځو. د ماشومانو د حقونو او د ژوند د شرایطو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام خبریږي. ورپسې ټولنیز پروګرام کور کلی مه هیروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا کلمو د ماشومانو غاښونه خوږیدلی؟
غاښو درد مو ډیر زیاتو. کله به چینجی پیدا کده تور تور بشو ډیر درد به کونو. داسې به موم نشو ویلی چې غاښونه مې درد کوي، بس نو درد به مو زغمل.
ولې د یو شمېر ماشومانو غاښونه هر وخت درد کوي؟
ما ته خپله شیرنی نه ډېر شیرنی خوړل دغه خواږه شی ډېر په غاښو باندې زوبېدل، نو دغه شی سړي غاښ ډېرو په درد دی او ما ته همچنان ډېر.
ده حال لاری چاری کومی دی؟
حفظ صحه؟ کلک شیان ده پا غاخونو نماتایی؟ بازه غذاگانی دی، ویتامینونه دی، منرالونه دی، چه ده کل کلسیم لری؟
نن هم دا موضوع تیرو پا پایل که دیغو کسانو خبری او رو چه ده غاخونو ده درد پاکل غگیگی. بیاره دکتر سره هم مرکل رو، لازادی رادیو سره وسی. قدر من اردون کو، د غاخونو درد داسې درد دی چې په عمومي ډول هر کس سره مخ کیږي. که چیرې د غاخونو د خوږو علت تشخیص نشي او پر وخت درملنه ونشي، نو ډیر امکان لري چې بیا یې پرته له ښکلو بله چاره نه وي. د غاخونو درد سره هر وخت په ناڅاپي توګه مخ کیدلی شو. له دې درده خوب نه کیږي، خوراک څښاک ستونزمن شي او کله ناکله درد له زغمه ووزي. په دې اکله مو له څو تنو نویو ځوانانو سره خبرې کړي. هغوی په ماشومتوب کې د غاښونو د خوږو په اړه وایي.
نو محمد پسمن لای د کابل ولایت اوسیدونکی یم. شیرنی ډیر خوړل په کم کتوب کې او رقب شوق دی. غاښونه توری چینجه وایي، تاوانونه ډیر دی او د غاښ درد ډیر ته پیدا کیږي. ما ته خپل شیرنی نه ډیر شیرنی خوړل دغه خواږه شی ډیر په غاښو باندې زوبیدل، نو دغه شی سړي غاښ ډیرو په درد دی او ما ته هم چنان ډیر د غاښ ته داسې یو درد دی چې په ماشومتوب او په غټتوب کې راځي انسان ته. نو زه ستم وستم چې لږ شیرنی خورم، هغه د ماشومتوب درد وستم دما راسي. نو ماشومان خو بیانولی نه سي، موږ خو اوس غټان سي بیانولی سي خپل درد.
نوم عمران دی، دی غزنی ولایت څخه یم. زما چې له د کوچنیتوبه په یاد راځي، تر اوسه پورې زه خپل غاښونه برسوم او فعلاً مې شل کاله عمر لرم او تر اوسه مې په ژوند کې ما د غاښ سرجري کړې نه ده، ولې چې هر وخت مې خپل غاښونه برس کړي دي. سهار ټایم نه او له شپې مهال نه چې بعد له ډوډۍ نه چې ویده کېدلم، نو هغه له خاطر نه تر اوسه ما د غاښ کومه تکلیف هغه کړی نه دی. هر وارې تاسې غواړئ چې غاښ مو سالمه وي، نو حتماً که جوړ وی دردونه باید شپک شپک میاست بعد تاسو خپل غ دنتست چې دی کوم غاخو ډاکټر مو دغه ته باید تاسو مراجعه وکړئ.
نوم عبدالخالق دی، پکتیکا ولایت اوسیدونکی. اوس مهال په کابل کې ژوند کوم. موږ په وړکتوب کې غاښونه نه برسول، نو په دغه خاطر باندې غاښو درد مو ډیر زیات و. ماشومتوب کې مې کله کله دوه ورځې کې درې ورځې کې برسول، اوس یې مخصوصاً اوس سهار برسوم. چې نه مې برسول هغه وخت کې به غاښونه ډیر درد کول، کله به چینجې پیدا کړه دا تور تور به شو، ډیر درد به یې کوم. نو داسې به موم نه شو ویلی چې غاښونه مې درد کوي، بس نو درد به مو زغمل.
که چیرې مور پلار خپلو ماشومانو ته د غاښونو ارزښت روښانه کړي او د غاښونو نظافت ته یې متوجه کړي، نو تر ډېره حده به د هغوی د ماشومانو غاښونه روغ پاتې شي. 55 کلن رحیم چې د 5 ماشومانو پلار دی وایي، دا چې خپله د غاښونو درد ډیر تیر کړی دی، نو اوس د خپلو کوچنیانو د غاښونو پاکوالي ته ډیر پام کوي. هغوی تشویقوي چې خپله خوله او غاښونه پاک وساتي.
غاخو ته یو د پدرسې بیا پچوګه دکې دوه ټیمه وای چې برسې کې وا خپل غاخ درد ودلته هبل ورځ مال وو بس مداله کوم د درد لاسنه چې ډاکټر ته موږ ډاکټر و چې غاخ د روغ د غاخ مو باسه دا زو ته ډاکم. نو غاخونه خدای د درد چاته نه خي. خپل بچو ته وینا کړ چې دوه ورځ دوه ټیمه درې ټیمه برس کا برس ما خلا زو خپل مسواک نه ډیر کار راخنم، مسواک هم ښه فایده مند شوی دی. زما چې خپله د غاښ درد په ما تیر شوی دی، نو اولادو ته وایم چې همداسې برسوی غاښ داسې مه پرېږدی بېدونه برس. ماشومان واړه واړه دي، خو ما ورته وصیت کړی چې غاښونه بس بې برسه مه پرېږدی.
د غاښونو د درد پر وخت ځینې کسان کورنۍ درملنې کوي، لکه پیاز، اوږه، لونګ او داسې نور شیان په غاښ کیږدي چې درد یې آرام شي. خو ډاکتران وایي چې دا ډول درملنې د غاښونو دایمي علاج نشي کیدلی، صرف د څو شیبو لپاره یې خوږ کموي. دا چې د غاښونو څه ډول ساتنه وشي، موږ د غاښو له متخصص ډاکتر محمد رشاد آرام سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو. پیل که دارت وایتی معمولا ماشومان دیر پا غاخ درد کیگی ایلت چی که دلیسی؟
معمولا چه ماشومان در غاخونو پا درد بنده اغوشته کیگی ده اصلی ایلت ناپاکول در خلی دی، یعنی اورل هایجین یا در خلی پاکول ده باید خپل دو مندول طریق نه پا اساس ده چه پرکتیکلی مور کارو کوی دیتا دیتا ازده کری دا سر دیر کمک کنه داره. خصوصا داغا غاخونو مرز لکه چه پنون ده کاریس یا دیگی داغا پا اساس ده یودی منرالایزیشن یعنی تغییر د پی ایچ د خلی منځ ته راځي. چې دغه دیمینرالایزیشن هغه وخت کې منځ ته راځي چې کله ماشوم غذا خوري، پی ایچ د خلی تغییر خوري، یعنی پی ایچ اسیدیتی کیږي، محیط د خلی اسیدیتی ته ځي او یو تغییر په خلی کې راځي چې هغه خپله سبب د کاریس کیږي. کاریس هغه پاتولوژی پروسه ده چې سبب د تخریب د انساج د سخت دندانه کیږي، یعنی سبب د تخریب د مینا د دندان کیږي.
کدر تو وای چې اغلطه کار کوي یا پروختون کې یا هم په ماینه خانه کې اره ورځ په کوم شمیر ماشومان راوستل کېږي چې دوی غاښونو په درد دخته دي؟
فعلا افغانستان چې یو مملکت مخ په انکشاف دی، دغه کاریس په ماشومانو کې چې په نوم د کارمپند کاریس یادیږي، یعنی کاریس سرویل سایر یادیږي، دا ډیر رشد کړی په سلګونو ماشومان، یعنی تعداد د ماشومانو ډیر زیات دی چې دغه کاریس دوی کې رشد کړی او دوی اصلا علت همغه د خولي هایجین نه مراتول دي.
په غاښونو باندې د یو شي ماتول لکه خستک لکه چارمغز، دا څومره تاثیر لري چې د ماشوم غاښ ژوبل کړي؟
هر سخت اشیا چې په غاښو باندې ماتیږي دا سبب د تراوما مینا ته ورکول کیږي، یعنی که هغه فعلا موقتی کوم مشکل غاښ ته همغه دقیقه یا همغه لحظه ایجادی کنه، نو پاسته د دغه اثرات سبب د تخریب د مینا کیږي. باید یو نقطه بله م یادواري وکړم چې د دخلی په جوف دهن کې یا د دخلی په کویټه کې دوه رقم میکروبونه وجود لري چې انایروب او ایروب دي، یعنی انایروبیک و ایروبیک. دغه میکروبونه په نوم د سټریپټوکوکس میوټانس، والونیلا، کاپنوسایتوفاج او همدغسې نور نوع باکتریاګانې دي چې دغه هم سبب د تخریب د انامل کیږي، یعنی په پروسه د کاریس کې ډیر زیات کومک کوي.
ځینې ماشومان مخکې له دې چې د هغوی هغه شیری غاښونه چې ورته وایي چې خپله تویی سي، نو د دې لپاره چې دا درد کوي دا ډاکټر ته ورځي او هغه ورته باسي، بیا په راتلونکي کې هغه غاښ چې ډاکټر ویستلی او هغه چې خپله لوېدلی، څومره فرق یې پکې؟
شیری غاښونه چې دي په مجموعه کې د ماشومانو شل دانې دي چې دغه غاښونو کې شپږ میاشتنی په سن کې دغه غاښونه خروج کوي او په پنځه اله شپږ کلنۍ کې دغه غاښونه چې په نوم د پرایمری ټیټ یادیږي یا دندانای مالوچ نه ورته وایي، یعنی دندانای شیری، دغه غاښونه غورځیږي او پرمننت ټیټ یا د دایمي غاښونه منځ ته راځي، شنه کیږي. اکثرا د دغو غاښونو ساتل که مثلا مونږ دغه ماشوم چې دغه خپل د هغه غاښونه چې دي د شیری غاښونه چې دي دغه کدی ښه ونه ساتي، همدغه پروسه دغه دایمي غاښونو ته هم صدمه واردوي، ولې چې هغوی باید عادتا هبیچولی دغه خپل خوله پاک وساتي.
ځینې ماشومان ته چې ګورو غاښونه توري کنډ کپر سوي، آیا د دې علت یوازې همدغه ناپاک ساتلی دي، شیان په ماتول او که مورزتي هم ځینې ماشومان ته چې غاښ مشکل ولري؟
بله، دا خبره هم موجود ده، غیر دغه نه چې اورل هایجین غاښونو په کاریس کې ډیر زیات رول لري، او تر اوسه پورې دغه کاریس چې موږ ورته وایو چې هغه پاتولوژي پروسه ده چې سبب د تخریب د انساج سخت د غاښونو کیږي، دغه تر اوسه پورې نامعلوم معلومه ده. کیدای شي د کې ارسی جنیتیک علت هم موجوده، مثلا مقاومت ټیټ وی یا کلسیم د عضویت کم وی یا فلوراید کم وی، د دې کې هم کیدای شي چې بعض امراض د غاښونو ماستری شي یا کاریس ایجاد شي. خو فعلا پرایورټی اولویت دې ته ورکړی چې غیر د دې امراضونه، غیر د جنیتیکی مسالې نه علاوه، کولای شي چې مونږ باید خپل خوله هم ډیر پاک وساتو، یعنی مراد کړی
کورنۍ او ته څه کول پکار دي، څه رقم د ماشومانو نظافت ته پام وکړي چې هغه دوی غاښونه خپل برس کې په وخت سره تر څو دغه مشکلات رامنځته نه سي؟
زما من حیث د یو ډاکټر د استوماتولوژي دغسې نظر زه لرم چې غاښونه باید حد اقل د ورځې دوه مرتبه ومینځل شي. نو دلته زه داسې وایم چې باید دوی خپل ماشومانو ته کوشش وکړي چې د غاښونو مینځل په شکل د عادت یا هابیچولي وګرځوي. په اخر کې زه داسې ویلی شم چې اول کې حفظ صحه، یعنی اورل هایجین مراد شي، غاښونه خپل په وخت سره ومینځي. دویم، سخت شیان کلک شیان د په غاښونو نه ماتوي چې سبب د تخریب د انامل، یعنی هماغه انساج سخت دندانی کیږي. دریم، بعضې غذاګانې دي، ویټامینونه دي، منرالونه دي چې دوی باید استفاده وکړي، لکه شودې، مستې، چاکه، کورت، چې دا ټول کلسیم لري دوی باید دغه سپین د هګۍ استفاده وکړي چې سبب د کلکېدلو د انامل د غاښونو ګرځي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، ژوندی اوسئ.
مهرباني.
قدر منه دوستانو، دا وه د ماشومانو د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چیاست الله مو مل او ملګری.
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته مو هر کلی کوم. آیا تاسو کله په ښار کې ملي بس ته انتظار پاتې شوي؟ په ښار کې د بسونو نه موجودیت عام خلک له کوم ستونزو سره مخ کړي، او د ترانسپورت وزارت د دغه مشکل د حل لپاره څه پلانونه لري؟ د دې موضوع د څېړلو په منظور د راپور تر څنګ د ترانسپورت وزارت له ویان سره مرکه هم لرو. د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زرو یا مدومی درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښی چې مریم توخی راوروي. قدر منو دوستانو، ملي بس هغه نقلیه وسیله ده چې په یو وخت کې کولای شي د 50 څخه زیات خلک په ټیټه کرایه انتقال کړي. په تیرو کلونو کې په افغانستان کې خلکو اکثره د تګ راتګ په مهال له بسونو څخه ګټه پورته کوله، او په هغه وخت کې د عادي بسونو تر څنګ برقي بسونو هم فعالیت درلود چې خلکو ته یې ډېرې اسانتیاوې برابرې کړې وې. خو په دې وروستیو کې سره له دې چې د هند هېواد افغانستان ته ښاري بسونه مرسته کړي وو، خو بیا هم په ښار کې بسونه نه لیدل کېږي چې خلک یې له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. نو د همدې لپاره زه هم د کابل ښار د موټرونو یو تم ځای ته چې هلته خلکو په ساعتونو د موټر یا ملي بسونو انتظار کوه ورغلم، او هلته مې له خلکو وپوښتل چې له کومو مشکلاتو سره مخ دي. خلکو داسې څرګندونې کړې.
مهرباني روژه نه ځان پېژنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. نجیب الله ستانګ زای ما یو تند کابل اوسیدونکی.
دا اوس چې ولاړې اوس موټر ته ولاړې؟
اوس هم موټر ته ولاړې، اوس انتظار کوو، موټر نشته. نو دا مشکلات دی. وړو موټرو کې اکثره خلک یریږي، وای چې غلې دي. په وړو موټرو کې ځینې ملي بس شته ده، ډېر مشکلات خلکو ته پیدا کړي د ملي بس نشون. البته بل خصوص په مازدیګر کې چې ډېر زیات خلک د وظیفونو رخصتي نو انتظار بيخي راشم زیات لارې بندې، ملي بس هم نه وي. نو دا ډېر زیات مشکلات دي ټولو خلکو لپاره، ټولو عوامو لپاره. نو هیله مو دولت څخه دا جدي تجدید توجه کوي او دا ستونزه په نظر کې ونیسي.
تاسو خپل کله هم داسې منتظر پاتې شوي یاست د ملي بس لپاره؟
هو، زموږ وظیفه مو روزانه ده. هر ورځ مازدیګر چې کله کور ته ځو، ماښام تقریبا نیم ساعت یو ساعت منتظر پاتې شو. اوس موټر نه پیدا کیږي، حتی مرسیډیز هم نه پیدا کیږي. او هغه هم بے نظمی کوي، کله دې یو ځای سوارلی وړي، کله دې بل ځای سوارلی وړي. داسې مشخص نه دي چې یو لاین کې موټر دې سړی پکې لاړ شي.
مهرباني، تاسو ځان پېژنئ؟
السلام علیکم، ضیاء الله کشمیری ما. د کابل اوسیدونکی ما. تقریبا موږ د دې ګاډو ډېر مشکل دی. دوی دا سټاپونه جوړ کړي دي، خو معلومه نه چې دا به کله راځي. که موږ انتظار وکړو سهار تقریبا راوځو دفتر ته، جوړ ډېر ناوخته شي، ډېره زیاته ناوخته شي. بیا چې کله مازدیګر رخصت شي، نو بیا په ګنټو په سټاپ باندې ولاړ یو. که واړه ګاډي راشي، که 100 روپۍ کرایې، موږ 100 روپۍ اخلي. که مرسیډیز راشي، که 100 روپۍ کرایې، ته ارزان قیمته پورې موږ نه سالو اختلې دي شلي. موږ ډېر زیات مشکلات دي دغه ساغه باندې.
نو به څومره اقتصادي ستونزې به جوړې کړې وي؟
ډېرې زیاتې دي. زما درته مخکې مرزو کو چې تقریبا موږ په ګنټو په سټاپونو ولاړو. بیا که ګاډي راشي، واړه ګاډي، یا پکې غلي، یا پکې نور مشکلې. عوام ته ډېر زیات مشکل دی، خلکو ته ډېر مشکل دی. نو موږ ډېر زیات د ملک نه پریشان یو، ډېر زیات خفه یو. چا د ملک موږ څه حالات روان دي؟
ځان پېژنې؟
یار محمد ما د کابل اوسیدم کې میله باز د خلک د ګټم رسوي چې د سوارلې رافت آمد ډېر اسانه کیږي او خلک په وخت خپل کورن ته او ساحې ته او وظیفې ته ورسیږي او دا واړو موټرانو چې ډېر نه پیدا کیږي موبله د خلکو ستونزې ډېرې دي او مشکلات دي او ځکه میله باز ډېر خشای ده.
یعنی میله باز په ګډوډۍ مخه وي چې د بیروبار ډېر زیات بیروبار خار کوز د واړو موټرو هاي کې میله باز راشي دا مشکل به حل شي تر کوم حد پورې؟
یار چې فکر کو تر حد به حل شي مننه کوم.
مهرباني زنه پوښنه کړنه.
السلام علیکم زما نوم نیلوفر ده د کارتینا اوسیدونکی فعلاً دلته مې کار و راغلی وم قاضی پلازا ته دلته چارایی مسعود ازګه کې درېدلې میله باز نشته نور ډېر موږ مشکلات سره موټر په غا کې مخ یو موټر نشته سي
ولې وړو موټر کې نزي
بس وړو موټرو نه اعتبار هم نه کیږي غلغون تم دی ټلیفون چا یا بل غا ډارې گمای دی په خاطر وړو موټر کې نه زم اعتبار سخت ده په وړو موټرو نور میلی باس نشته شهری موټر نشته چې مونږ جکسو نور په مونږ دا ډېر سخت تمامېږي مونږ ته کله مخ کې سیټ کې ډرایور سره دا وړو موټر کې کینو دوا نفر وکړه غواړي وای دوا نفر وکړه را که نورې مونږ دومره واسه نه رسیږي مونږ مجبور یو دلته منتظر پاتې شو تر څو میلی باس راشي. میلی باس هم نه راځي یو ساعت دوه ساعته منتظر یو میلی باس نه راځي
بیا چې ښکېږي
ټونس موټر ته جګېږو بس هغه بیا هم خدي دومره خو نه پیدا کیږي شهري موټر په مشکله پیدا کیږي
څومره وخت ضایع کیږي؟
بس وخت خو ډیر ضایع کیږي مونږ دوه درې څلور ساعت هم بې ضایع تیریږي په همدې مشکلاتو کې موټر نه پیدا کیږي خصوصا ښځو ته مشکله ده او ډیره سخته ده ښځو طبقې ته سړي بیا هم ښه دي ښځو طبقې ته ډیره مشکله ده.
ځان پېژنې؟
زما نوم شرف الدین.
چیرته روانې په خیر؟
وزارت صحت امنیت ته خیر سي.
موټر ته ولاړې؟
نل موټر نو سکت سم زم وزارت صحت امنیت دلته ده
کابل کې ملي بس نه راشي دغه د تمځای نه جوړ شي ودی کنه دا بس بر سہولت نه راولي
دا خو به دې سہولت فقته دی خو به ازدحام له خان کم شي کنه او بل کم خلک د متاسې خاریان چې هم ځنه بل ځای ته ځي په سہولت سره بل خلک لپاره راحت هم اقتصادي کومک خلک لپاره کیږي هم خلک وخت ور نه ځای کیږي.
پخوا ملي بس نه؟
بالکل پخوا ملي بس نه ول ډیر راحت 50 روپے کې راخصله ار سایه بس لیدر سہولت سره سایه
د امنیت له حاجت څنګه دی ملي بس
خدای وو ول نه خو بده اکثرا اختطاف او بعض جریان چې پیدا کی ټول د وړو موټرو کې ده چې مثلا غلا اختطاف ټول په دغه کې پیدا کی ملي بس خو ازدحام یو ته نشي کوي چې اختطاف
ډیر مننه.
دوستانو دا چې ولې ملي بسونه په کابل ښار کې نه تر سترګو کیږي هغه په خوانی بسونه څشول او د خاري ترانسپورت د نظم لپاره د ترانسپورت وزارت څه کوي دا او د تورته پښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د ترانسپورت وزارت له ویاند علي سینا سعید څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
سایتب د دې مودې راهیسه دا ویل کیږي چې بسونه راځي افغانستان ته نوې بسونه او سیدا د پزینو سیمو کې د کابل پلازمینه کې اسګاګان هم جوړ شوی خو بسونه نشته او خلک له ډیر ستونزو سره مخامخ دي الاته څه بولې بسونه تشول
په بسونو کې موږ درې برنامه لرو لومړی هغه یو زره بسونه چې دا چې لندستان نه راځي دویم هغه بسونه چې موږ خپل ترمیم کوو خراب شوی ده او دریم بسونه خپل دولت د دولت سرمایه بسونه نوې بسونه به اخلو له ازبکستان نو بسونه ست او اوس هم سل بسونه اوس فعالیت کوي په کابل کې په کابل ښار کې په 15 زونونو کې فعالیت کوي.
په کوم زونونو کې د بسونه فعالیت کوي؟
په 15 زونونو کې بسونه فعالیت کوي اوس خو بیا هم په کابل کې موږ خپل مشکلات لرو له دې خاطر چې تاسو پوهیږئ د کابل نفوس چې ده د ظرفیت د شهر نه ډیر ده له دې خاطر موږ ستونزې لرو او په بسونو کې هم هغه بسونه اوس فعالیت کوي په 15 زونونو کې په چوک کې فعالیت کوي په بیلابیل ځایونو کې فعالیت کوي خو بیا هم موږ خپل مشکلات لرو او حکومت او مشخصا د ترانسپورت وزارت اوس ډیر شدیدن کار کوي په دې کې چې هغه موږ یو طرح لرو د طرح ترانسپورت شهري په نامه چې جلال ما پرې صاحب جمهور منظور کړی ده او ان شاء الله هغه وخت چې دا تر عملی سي او نور بسونه هم راځي ترې هغه له ازبکستان له هندستان او هغه بسونه چې اوس په ترمیم باندې ده ان شاء الله هغه به ترمیمیږي او دا مشکل به حل سي.
په خو بسونه ول په کابل کې او البته خلک به وړل راول اوس هغه بسونه چیرته دي؟
اوس هغه بسونه فعالیت کوي په شهر کې، خو بیا هم څه ناسه مشکلات لري، بسونه تخنیکی مشکلات لري، تخنیکی
ستونزې. یعنی خراب شوي دي ولاړ دي؟
نه خراب شوي دي، تعداد خراب شوي هم دي، فعالیت هم کوي، خو بسونه اوس سته په تصدیم لباس کې. خو موږ منتظر یو چې دغه موږ تر یو وار عملي سي ان شاء الله او بسونه برازي.
د افغانستان دولت داسې هم ویلي چې میټروګانې به جوړېږي په ډېرو پراتلونکو کې، البته او دغه شهري ترانسپورت به یعنې خلکو ته به اسانتیاوې برابرېږي. دغه میټروګانې چې شوي خلک پوښتنه کوي چې دغه څه شوي او څه وخت جوړېږي؟ د خیر
یو خبره ده چې د مترو جوړول او دغه خبرې داسې نه ده چې په یو ورځ دوه ورځ یو کال کې جوړ سي، دغه وخت نیسي، بودیجه ته ضرورت لري او دغه شیان. خو موږ باندې کار کوو، موږ ور باندې کار کوو، په هغه تر باندې کار کوو، کار روان ده او هر شی خپل پروسه لري چې ډیزاین سي، تاسي بیا دغه بودیجه پیدا سي، بیا هغه وخت بیا عمل کیږي. اوس کار ور باندې روان ده.
د هندوستان نه بسونه مرسته شوي په کابل کې او لږه موده ولیدل شول، اوس نه سترګو کیږي هغه بسونه به یعنی خراب شوي دي یا اوس هم شته دي؟ ولې نه تر سترګو کیږي؟
تاسو خو پوهیږئ په دا بسونه چې دا ټول تخنیکی شیان دي، خامخا مشکلات پکې پیدا کیږي او باید هغه ترمیم سي. هغه چې هغه بسونه چې هندستان راغلي وو اوس هم فعالیت کوي، خو هغه بسونه چې خراب شوي دي کار ورباندې جریان لري چې هغه انشاءالله ژر تر ژر خلاص سي.
سای صاحب، تاسو یادونه وکړه چې ځینې بسونه چې د هندوستان هیواد کومه کړي وي مرسته کړې وه، هغه د ځینې تخنیکي مسایلو له اړخه یعنی اوس ولاړ دي، فعالیت نه کوي، ولې دومره زر خراب شول؟
تاسو پوهیږئ کله چې هغه بسونه هندوستان راغلل، دغه یو هغه خپل بس ده او بل هغه پرزاجات او وسایل ده، تخنیکي مسایل ده. په هغه وخت کې هغه پرزاجات او تخنیکي مسایل ورکشاپونه هغه په سمه توګه نه و، له دې خاطر چې موټر یا یو څه مشکل پیدا کړي هغه باید زر حل شي. چې زر حل نصیب خامخا مشکلات کې پیدا کیږي، له دې خاطر هغه بسونه دغه مشکلات پیدا شوی وو. او بل خبره وي دا ده چې هغه وخت چې بسونه راغلل، موږ د کابل سړکونه هم څه ناسه مشکلات درلود، له دې خاطر هم بسونه خراب شول. او دریم خبره چې ډیر مهم خبره هم ده، په کابل کې دولت خپل کار کوي، حکومت خپل کار کوي، خو داسې نه ده چې یوازې دولت مسؤول وي په دغه خبرو کې، خلک هم مسؤول دي چې څنګه باید هغه خدمات چې دولت ارائه کوي هغه نه څنګه استفاده وکړي او څنګه باید هغه ساتي. تاسو پوهیږئ هغه بسونو کې موږ مشکلات درلود، خلک داسې په سمه توګه استفاده یې نه وکړه، د دې خاطر هغه مشکلات پیدا شول.
څو ورځې وړاندې ببر ټکسي یا آنلاین ټکسي دا هم داسې اوازې وې چې دا به جوړې شي او د خیر سره د خلکو ستونزې به د ټلیفون له لارې ټکسي ته به زنګ وهي او هغه به راځي ته به خپل یعنی هغه هدف ته رسوي. دغه موضوع څنګه شوه؟
تاسو خو پوهیږئ په نړۍ کې ټول هغه د الکترونیک انټرنیټ بیس سیستم روان ده. موږ هم خپل کوشش کوو چې دغه ټکسیګانې یا موږ ترانسپورټ الکترونیکي سي، او هغه باندې هم اوس کار روان ده، ګورو چې انشاءالله څه به کیږي.
یعنی د شهري ترانسپورت مشکل لپاره حل لارې څه دي اوس مهال؟
موږ خپل هغه طرحه چې ده، طرحه ترانسپورټ شهري، هغه یو وار چې اوس تکمیل شوی ده، منظور شوی هم ده، او کار پکې ورباندې جریان لري چې دا عملي سي، و هغه چې عملي سول انشاءالله ډیر ژر دغه مشکلات به حل سي.
ډیره مننه.
دا و د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا مو په لوی تختن تعالی سپارم. خو
دستر کو ملا واخلم جانا نہ زما ود زکرار راشا مہربان